او نیکی هیلی د امریکا غږ اتصال خبرونه ته په خیر راغلی. نن زموږ په دې پروګرام کې به په دوه مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د رسنیو وضعیت په خبریالانو او رسنیو د طالبانو تازه محدودیتونه، او په دویمه برخه کې به د اقلیم د بدلون په اړه تازه معلومات او په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون په اغیز وغږیږو. له موږ سره پاتې شئ. زه ګالیا رانا نورستانی یم. په سر کې سولن خبرونه لرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر یا سیګار د درویشت میلیونو اړمنو افغانانو ته د مرستو د برابرولو لپاره د ملګرو ملتونو د بودیجې کمبود ستونزې ته په کتنې ویلي دي چې دغه ټولنه په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی، د نړیوالې ټولنې څخه اړمنو افغانانو ته د اړینې بودیجې په ترلاسه کولو په پرله پسې ډول پاتې راغلی دی. سیګار د شنبه په ورځ د ایکس په پاڼه په دې خبر کړي راپور کې ویلي دي چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو علت د ښځو او نجونو په ګډون افغانستان کې د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی ښودل شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان کال، یعنی 2023 کال د سپتمبر تر 10مې پورې، له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ریلیف انټرنیټي پانې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار لقب ویلي دي چې دغه کمشنری په دغه موده کې د پاکستان څخه ستانه شویو 1500 کډوالو سره د ژوند د ژغورنې مرستې کړې دي. په ورته وخت کې IOM سازمان په خپل تازه راپور کې افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدلو په شمیر کې له دغه هیواد څخه د وتونکو افغانانو د شمیر پرتله زیات ښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان ټیمونه د ایران او پاکستان سره د افغانستان په لسو سرحدي سیمو کې د افغانستان څخه د وتلو او دغه هیواد ته د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته د افغانانو د تګ راتګ بهیر څاري. او د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي دي چې هیواد یې د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شی جین پینګ او بایدن پرون شنبه په پیرو په پلازمینه لیما کې د ایشیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. تمه کېده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شی جین پینګ پرته له دې چې د ډونالد ټرمپ په نوم وخت کې اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې یو بل لوري ته بوزي. د بیپولی راپور ورکونکو سازمان یا RSF چارواکو ویلي طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنیدو وروسته د رسنیو بیرحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي چې په نتیجه کې د افغانستان اواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د معلوماتو ته د لاسرسي د حق ځپلو پر وړاندې اقدامات پای ته ورسوي.
د بیپولی راپور ورکونکو سازمان په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو په زیاتېدو او په ځینو ولایتونو کې د سیمایزو رادیوګانو پر نشراتو بندیز لکبله اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان چارواکو ویلي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د خوست په ولایت کې په اخلاقي بنیادونو د رسنیو ځپل سخت شوی دی.
د افغان رسنیو ځپل ټول خپلواک غږونه خاموشه کوي. په خوست کې د طالبانو لخوا د رادیو سیشنونو ځپل د اندېښنې نښه ده چې لمخې پر رسنیو باندې پلي شوي ایدیالوژي مخ په سختېدو ده.
RSF وای د روان 2023 کال د اپریل په میاشت کې هم په خوست ولایت کې یو شمیر خبريالان د څو ورځو لپاره طالبانو په دې تور چې په رادیو خبرونه کې موسیقي خبره کړي او په خبرونه کې د خزینه اوریدونکو ټلیفوني اړیکې جواب کړي بندیان کړي وو.
متاسفانه روند سرکوب آزادی بیان و نشرات رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان بر مبنای افزایش محدودیت‌هایی که از طرف طالبان بر رسانه‌ها وضع شده تشدید پیدا کرده. گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم در ولایت خوست نشرات سه رادیوی خصوصی در این ولایت به اساس دستور طالبان متوقف شد. اینکه گفته شده بود چرا در پس زمینه برنامه‌های نشراتی این رسانه‌ها موسیقی نشر شده و چرا صدای دختران از طریق این رسانه‌ها شنیده شده. یک دو رسانه مجدداً نشرات خود از سر گرفتن به اساس تعهداتی که به طالبان دادند.
تیره اونه د طالبان و سیمه دو چارواکو د ننګرهار په ولایت کې خبریالان او رسنۍ د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو د اخیستلو او خبرولو څخه منع کړی وو. له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبان د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون توشی وروسته په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شوي دي او په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو او تصویرونو پر اخیستلو باندې هم بندیزونه لګیدلي چې له امله لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې تلویزیوني خپرونې هم بندې شوي دي. خو د طالبان حکومت ویلي چې د قانون د دوی سره کرخه ده او په تدریجي ډول به په ټولو ولایتونو کې پلی شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدمه لیدونکو د همدی راپور په دوام په افغانستان کې د رسنوی په وضعیت باندې د دوه قدرمنو ملمنو سره خبرې کوي چې د شپې د سکاپ لري په خبرونه کې را سره ملدي د انکاس تلویزیون د نشراتو خوانی مسول شکر الله پاتسون صاحب هم داشن له پاکستان څخه خبريال امینه اکبری چې دواړه ته په خبرونه کې خراغلاست ویم خوشاله يم چې تاسو دواړه په دې خبرونه کې لزان سره لرم. پاتسون صاحب لمړی پوښتنه بل تاسو نه پیل کړم چې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته په افغانستان کې د رسنوی وضعیت څنګه بدل شو؟
لومړی هم هغه رسنۍ تاسو ته هغه اکبري او د امر شاه پښتو تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم
السلام. متاسفانه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ د پیل راهیسې لا لومړی ورځ د رسنۍ او د خزینه په وړاندې د پالیسۍ له شوه ده رسنۍ لا ول ورځ له ځتون کې حالت سره مخ شو دی او لا هم مخ کې ورسره بلې په افغانستان کې په رسنۍ باندې موجودونه ابل اخر باندې ځنه لګیږي د رسنۍ وضعیت اوس په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی او دا یو راشته چې مطلق یا په متمه ډول په افغانستان کې رسنۍ باندې خصوصا هغه رسنۍ چې تصویر خپروي دوست خپروي او پروفیسر کې پروفیسر جنګبرت او ورګرځي په سیمه کې د ساري یو لوی پرمختګ رامنځته شو. طالبان چې کله دویم د افغانستان واکمن شول له اول ورځ یې په رسنیو د بندیزونو لړۍ پیل کړه. لومړی په تلویزیوني رسنیو کې د خزینه وړاندیانو تصویر باندې
مننه کوم پاتون سیبر ته تاسو را ګرځم دا چې دا محدودیتونه د بیان ازادي او د باور ازادي او اجتماعي مبارزو حق څومره زیانمن کړی دی مسلې ته به هم راشم. مینه جان د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د رسنیو د محدودیتونو سره سم سلو ټکنالوژي او ډیجیټل رسنۍ د افغانانو لپاره یو لار ده چې خپل غږ پورته کړي.
ډیر زه تمنا کوم رڼا جانې سلامونه تاسو ته پاسن صاحب او ټول لیدونکو ته. رڼا جانې تلویزیونونه خو د کوم وخت نه چې اوسنۍ واکمنه ډله راغلي ده متاسفانه د بیان پر ازادي باندې یعنی واقعاً په ټپه ودرېدلې ده. د بیان ازادي نشته په افغانستان کې بالکل څوک نشي کولای د رسنیو له طریقه غږ اوچت کړي. ډیجیټل رسنۍ چې کوم دي کوم شخصي انفرادي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا خپل شول دا یو دین څه د هلا راغې یو ډول لپاره د هغه تصرف لپاره چې غواړي فلغه چت کړي. دا وقان اوس چې څنګه موږ ګورو په تلویزیون کې په بکسونو کې لیست ورکړل شوی دا په دې کې دا کولای شي دغه لیست په اساس کسان مېلمانه کړي. صرف هغه محدود کسان هغه څوک چې نشي کولای په بکسونو کې ګډون وکړي او خپل غږ د ملت لپاره اوچت کړي هغه کولای شي د خپل شخصي سوشل میډیا فیسبوک په طریقه خپل غږ اوچت کړي او هغه حقایق او هغه نیمګړتیاوي چې په اوسني حکومت کې دي چې باید تفصیل شي او باید ملت پرې نه خبر شي، هغوی له دې طریقه خبر کړي. دا ډېر یو ښه انتخاب دی د هیوادوالو لپاره چې کولی شي خپل شخصي سوشل میډیا له لارې خپل غږ اوچت کړي.
بله، پاتون صاحب، ټولنیزې شبکې د خلکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې، خو دا هم باید ووایو چې طالبان هڅه کوي چې په دې ځای کې هم خپل کنټرول ولري. د رسنیو د محدودیتونو سره سره، د دې بندیزونو سره سره، افغان رسنۍ څه ډول خپل فعالیتونه پر مخ وړي؟
متاسفانه دوی یوازې په ټلویزیون او راډیو رسنیو باندې محدودیتونه او بندیزونه نه دي لګولي، بلکې په افغانستان کې سوشل میډیا هم تر خپلې اغېز او د بندیزونو تر تاثیر لاندې راوستې ده. هیڅوک په ښکاره ډول په سوشل میډیا کې خپل نظر نه شي څرګندولی، هیڅوک په ډاډه زړه په خواله رسنیو کې راښکاره کېدی نه شي. له ویرې هر څه محدود کېږي او په هر څه یو ډول دار پرده پرته ده. په افغانستان کې په اوس وخت کې رسنۍ یوازې خپل سکیجول کیفیت هغه څه په کار دی، د ولس غږ هغه څه په کار دی باید پوه شي. متاسفانه حالات ته په کتو رسنۍ ملامت نه دي نه شي کولی. د طالبانو له لوري دوی ته کرښې ټاکل شوي دي. په دې وروستیو کې تاسې د بندیزونو په لړ کې لیدلي وي چې حتی اوسنۍ ادارې رسنیو ته ویلي چې د دوی په چارواکو د دوی په مشرانو باندې نیوکې هم دوی ته سره کرښه ده. د دوی مشرانو ته حتی د مفتي، د ملا او د نورو القابو کارول باید هم جبري واوسي. په رسنیو کې تاسې ولیدل چې د نظر د خاوندانو لیستونه خپاره شو، ورکړل شول. وخت چې نظر محدود شي، د نظر د خاوندانو لیست ورکړل شي، دا معنی په دې چې په دې معنی چې دلته دغه نظر خاوند د طالبانو پلوی دی، یا د ده خبرې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول د منلو دی، او هغه څه چې دی وایي د طالبانو حکومت پرې ویره نه لري،
د طالبانو انتقاد کولای نه شي.
دا په خپله د رسنیو په کیفي اړخ باندې ډېر منفي تاثیر کوي. کومه تمه چې د یو ریښتینی غږ او د یو خپلواک غږ په توګه د ولس لوري له رسنیو شته، هغه زیانمنوي. متاسفانه دا زیات برخه زیانمنه شوې ده. په رسنیو د نظر په خاوندانو باندې بندیز ولګېد، او یو محدود لیست رسنیو ته وسپاره شو. د ولس د غږ په نامه وي.
پاتون صاحب داسې ویلی شو چې د طالبانو د حکومت په شرایطو کې د دولت موافقه رسنۍ زیات شوې دي.
موافقه رسنۍ موږ باید یو ډول تحقیق وکړو چې کومې رسنۍ، آیا د دولت خپلې رسمي رسنۍ چې هغه دولتي ټلویزیون نه دي، هغوی ته که دوی کار کوي، دا د دوی د خپلې بودیجې له مخې پر مخ وړل کېږي، دوی ته
دغه محدودیتونه چې دوی په ټول رسنیو باندې، بله، دغه محدودیتونه چې دوی په رسنیو باندې فرزن لګولي دي، د کارپوهانو حتی لست رسنیو ته ورکوي، خبریالان په آزاده توګه حق نه لري چې خبرې وکړي، نیوکې وشي، په وړو وړو شیانو باندې حتی دوی د دې حق نه لري، لایف پروګرامونه نشته، ټول سب کې. نو دا په دې معنی ده چې په جبر تقریبا ټول رسنۍ د دوی سره موافق دي، نو هر څه چې دوی وي هماغه سي نشرات کوي.
موافق نه دي، مجبور دي، او د مجبوریت له مخې داسې نشرات وړاندې کوي چې هغه خپلواک نشرات نه دي، هغه یو ډول د دوی په خوښه نشرات دي. دا یو ډول جبري مسله ده. که د رسنیو له مسؤلینو وپوښتل شي، هیڅکله خپلواکې رسنۍ د دولتونو په خوښه باندې نشرات نه کوي، ولې یو ځینې سرې کرښې موجود وي چې هغه ملي کرښې وي، هغې ته په درناوي سره رسنۍ مکلفیت لري چې د خپل کوم هېواد یا کومه ټولنه کې چې دوی نشرات لري، هغې ته درناوی ولري. ولې خپلواکې رسنۍ د چا تر تاثیر لاندې نه راځي؟ چې څه خبريږي، دا یو ډول جبري دي. دا کچرته داسې ونه کړی، دا رسنۍ د بندیز له غوښ سره مخ کیږي. هر څه جبري دي. په رسنیو کې د خزینه او د غږ پرېدلو ممانعت دي.
بله، اوس پاتون صاحب، د طالبانو تر واک لاندې کومې رسنۍ یا چینلونه په دې شرایطو کې پرمختګ کړی؟ آیا دا رسنۍ یوازې د حکومت نظر ته وفادار دي، او دا تغییر لري په ټولنیزو مباحثو او د نظرونو تنوع باندې؟
هیڅ رسنۍ پرمختګ نه کوي ورکه ورسره بل رسنۍ د تنازل خاطر ازي هیڅ رسنۍ په وسنۍ رژیم کې د پرمختګ کنفرکت پکې نه لیدل کیږي چې خبرېږي موران دی وچی یوازې د رسنۍ سټیج د ډکول لپاره مواد برابر وي او د رسنۍ د ژوندې ساتلو هڅه کوي چې ونه دريږي او حکومت سپانه پرسیو کې چې د ټلویزیونی رسنۍ یا په رسنۍ کې د ژوندې موجوداتو د تصویر د نخ پرولو پریکړه شوې ده په تدریجي توګه دا پریکړه عملی کیږي چې پنځو ولایتونو کې عملی شوې ده او په نور ولایتونو کې به هم د دوی په وینا چې عملی کیږي د دوی د تمه او د هیله چې په نسبي شکل د غرسنوالي لري ممکن د هیله هم وترول شي او په افغانستان کې پر رسنۍ باندې یو تور صدر راخوس.
بله ډیره مننه کوم پاتن صبر ته تاسو راګرځمینه جانې. د طالبانو د رسنیو محدودیتونه د افغانانو د ازادۍ پر نور او برخو څه ډول اغیز لري؟
رانا جانې په هغه هیواد کې چې د هیواد ځوانان د هیواد پیغلې شکولې خپل غږ مشت د کوم انتخاب چې لري کوم ګلاندیز په انتخاب چې د هیواد د پرمختګ او د قوالي لپاره د آزادۍ په نشي کولې وړاندې کې تر څو د ملت سره شریک لري دیو طریقې څخه د حکومت سره شریک لري. نو هغه هیواد کې به موږ که د بیان ازادي وګورو د نظر شریکولو وګورو دا بالکل هر څه باندې لاس نیول شوی ده. دوی بالکل د اجازه ته ورته لیکي او ځوان وغواړي یو وړاندیز وکړي یا یو انتقاد وکړي دوی بالکل باندې نه اپه دوی دا کوي په تدریجي ډول باندې دوی غواړي پلی کړي او پلی کړي د چاته دوی ته باید په یو خاص نوم باندې غږ وشي چې مثلا مفتی سی یا مولوی سی او بل دا چې دا تدریجي شوی دی چې هغه باید لایف خپرونی نه وي لایف خپرونی چې کوم وي پښتني هر څه باید د دوی په ځړې وي کوي خبريال بیچاره او پښتنه ترې نه وکړي دوی ځواب نه ورکوي که په لایف خپرونه کې ځواب هم ورکړي په غیر مستقیم ډول بد خبرونه نه خبريال بیچاره زندان ته ویول کیږي وغه لټک ویل کیږي په داسې هیواد کې موږ نه پوهیږو چې تر ټولو زر موږ د تعلیم برخې ته فکر وکړو د هیواد پرمختګ د اقتصاد پیاوړتیا کومې برخې ته موږ زر وکولای شو خپل غږ وچت کړو او پرې فکر وکړو او حکومت هم متاسفانه داسې حکومت ده چې یوازینی فوکس یې په دې ده چې د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي او د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي د تعلیم دروازې بند کړي خلاصه هر هغه څه چې د هیواد په نفع دي په خېګړې دي دوی یې خاند ګرځي ورته واقعا ورته متاسفه یو دا دوی د خپل پورې هر حکومت چې راځي ځان ته یو تاریخ جوړوي ولیکن دا دوی خپل تاریخ خراب کړي د دې باندې هم کوئی کریشل کلمه کوي یو څلور نو کوم چې په دې اړه موږ ته ملات کوي چې له بده بدتر حالت شو د زړه د پیله دا د چی دی
bale
خلو
ناسمو تګلارو باندې غو ورو کړی
او
یو سمې تګلارې د مننه کوم پاتون صاحب دغه بس به ورو استاسو د خبرو سره به راټول کو ورسته پښتنه داسې به مطرح کوم چې بوس چارات صد د طالبانو تر واک لاندې افغان خبريالان کومي قانوني لارې لري چې د خپل حقونو او د ازادي رسنۍ لپاره مبارزه وکړي
په طالبانو باندې داخلي فشار ممکنه غسیګټه ونه کی وازنی لاره د خبريالانو لپاره همدار چې په بهر کې مشته خبريالانو ملاتړ نړیوالې ادارې په دې قانوني کې چې د طالبانو په حکومت باندې هغه د فشار ورتهون کې مرجی یا سرچینی وکړوي او بل اخر په افغانستان کې طالبان دې تواداره کې چې د رسنیو ازادي ومني خدا د طالبانو فکر او د دوی افکار او تفکاتو د دوی نظر تفکاتو تر دې ور ستونزمنه دا تما ترني شي کېدای شي چې د دوی فکر د دوی افکار د وسنۍ نړۍ د وسنۍ نړۍ د وختونو سره تر ډیره په ټکر کې دي. نو ایوازنې لار خبريالان لپاره هم دا فکر ده چې لکه څنګه چې تر اوسه مقاومت کړی دی مقاومت دی وکړو د نړیوالو سازمانونو په نړیوالو مرجو نه وختنه دار شي د افغان خبريالانو د افغان رسنیو د غوري په افغانستان کې د رسنیو د بندیزونو لپاره تدریجي پروسی ودروي د تدریجي پروسو مخه ونیسي او په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې رسنۍ د بندخ لګواخه وباسي.
بله
تاسو کوم چې دا تما د پکور دنه نکل ادارو کې چې د پکور له وزارت کې دا کتنه ده.
بله بله ډیره ډیره مننه کوم د انکاست تلویزیون د نشراتو په خوانی مسول شکر الله پاتون صاحب هم داشن خبریاله مینا اکبري استاسو د وخت نه کور مو ودان خیر اوسئ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر بلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
اوس به هم د اقلیم د بدلون په اړه خبرې وکړو. په حقیقت کې افغانستان د اقلیم د بدلون له زیاتې اغیزې سره مخ دی. موږ د ګرمۍ او وچکالۍ زیاتېدو، د سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو له امله د خلکو ژوند ته جدي ګواښونه په دې څو کلونو کې ولیدل. که چیرې دې وضعیت ته ژور پام ونه شي، نو ممکنه ده چې موږ نورې لوی بدلونونه هم په افغانستان کې وګورو. په دې برخه کې موږ په خبرونه کې ململ روز موږ سره د اقلیم د بدلون کارپو او همداشان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی موین ولی مدقیق صاحب په خبرونه کې مل دی چې د دې اقلیمي بدلونونو پر وضعیت به موږ سره وغږیږي. مدقیق صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې موږ ته خپل وخت را کړی. که په سر کې وایم چې دغه د اقلیم د بدلون مسله خورا جدي مسله ده، مخصوصا په دې ورستیو کې، په دې ورستیو کلونو کې خورته بيخي جدي پاملرنه کیږي. که څه هم په خو د افغانستان خلک د دې مسلې په قصه کې هم دومره نو جدي هم نه نیو، څه فکر کوي چې دغه مسله څومره جدي ده او په افغانستان کې خلک، حکومت، دوی په دې برخه کې څه کولای شي؟
مننه. سلام تاسو ته، سلام لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
اختیا هم د اقلیم بدلون یا نړیوال بکنه وره یا نړیوال بدلون څه کوم موږ په اقلیم کې ګورو او د منفي اثرات او تبعات موږ په خپل هیواد کې ګورو. او دغه په روسي کلو کې سیلابونه، وچکالۍ، دغه طبیعي آفاتو زیاتېدنه چې موږ خپل ملک ګورو، زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هغه لوړ خطر چې زموږ خلکو ته متوجه ده، هغه د اقلیم د بدلون منفي اثرات دي. دنه تر دې نه بل مهم شی یا مهمه مسله یا جدي موضوع بل نشته په هیواد کې چې باید پاملرنه ورته وسي. البته د څنګ کې موږ فقر لرو، موږ بیکاري لرو، بېوزلي لرو، ولې دغه ټول چې راټول کړه د دې اقلیم د بدلون منفي اثراتو سره دا تړاو دی. ولې دې ته په تیر کې هم ډېره زیاته پاملرنه په ډېرې خواشنۍ سره ونه سوه او اوسنی نظام خو طبیعي ده چې پولی کې دا ظرفیت زه نه وینم. هغه دلیل هم دا ده چې د دوی دغه موجوده کومې پالیسیانې چې لري او هغه ذهنونه یا زاړه فکرونه چې دوی لري او دغه په اساس خپلې پالیسیانې جوړې کړې دي او دا په خلکو باندې مالی زه په راتلونکي کې، یعنی په نږدې راتلونکي کې دا نه وینم چې دا نظام څوک په رسمیت وپېژني. که چېرته دا نظام څوک په رسمیت ونه پېژني، نړیوال دې ته چمتو نه دي چې هغه حکومتونه یا هغه مالي میکانیزمونه چې د اقلیم د بدلون لپاره شتون لري، له میکانیزم نه افغانستان ته په رسمي چینل باندې دوی ته کافي بودیجه په لاس ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي.
بله، اوس مدقیق صاحب تاسو پوهیږئ چې د اقلیم د بدلون په حق له یو غونډه روانه ده او په دې غونډه کې طالبان هم ګډون لري. د دې غمیاشتې تر 28 نیټه پورې به دا غونډه وي. څه فکر کوي چې دوی به د کومو میکانیزمونو سره وشي کولای چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې د نړیوالو توجه افغانستان ته هم راوګرځوي؟ ځکه که څه هم د اقلیم د بدلون په مسلې باندې افغانستان ډیر زیات اغیز نه لري، خو اغیزمن کیږي د اقلیمی بدلون. موږ د سیلابونو شاهدان وو په دې تیر کال کې او څومره خرابیانې په افغانستان کې لدی عمله وشول. دوی به څه ډول دغه مرستې چې د مخبرودی هیوادونو سره په دې برخه کې کیږي دا دوی را جلب کړي ته په پام سره چې دوی حکومت رسمیت هم نه لري؟
خواله دې دې دا سر کوم کسان چې وستلې دي خصوصا د څوک چې په افغانستان د نظام په نوم باندې باندې تللې ده کومولا چې اوس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت لري حداقل دې ذهن روښانه کیږي په دې حاشوي غونډو کې چې له خلکو سره ګوري د خلکو ناسته ولاړه او خلکو سره باس خلکو سره خبرې حداقل چې دا وګوري چې نور څنګه دغه کار مخ دی دغه یو شخصي ګټه د دې لپاره لري ولې د دې لپاره زه فکر نه کوم چې دای مستقیما وکړی سي د افغانستان لپاره مرستې جلب کړي دلیل هم دا ده چې د کاپ یا د ملګرو ملتو د اقلیم د بدلون کنوانسیون دا په مجموع کې دا ډېر یو اوچت سیاسي پلاتفورم ده یو سیاسي کنوانسیون ده چې په دې نړۍ مشران شرکت کوي یو هغه ملکونه چې ددې عضویت لري هغوی په دې کې د رای ورکولو حق لري او د خپل غږ اوچتولو حق لري ولې متاسفانه افغانستان په رسمیت نه ده پېژندل سوی زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا په اوکراسي چې کومک راجات کړي ولې دا بشري مرستې نه دي یا د بشري د مرستو لپاره کومه مجلس نه ده دا خپل ځان ته ځانګړي میکانیزمونه دي چې د هغو لپاره باید په ملک کار وسي تر څو تاسې دا پیسې لاسته راوړئ زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا مستقیما د دې کنفرانس نه د کومک د جلبولو لپاره کار وکړي وو د حداقل دغه غیر دولتي نهادونه دوی دې ته وهڅوي تر څو راسي په افغانستان کې کوم بشري مرستې چې دوی کوي د اقلیم د کوم خاص
خو مدقیق صاحب د ډیرو وچکالۍ او کم بارانونو له امله کروندګر هم په افغانستان کې ډیر مشکلاتو کې دی او دوی د ستونزو سره مخ دي. د اقلیم بدلون په افغانستان کې د کرهنې او د خوراکي توکو په تولید باندې هم ډیر اغیزې کړي دي. څه فکر کوي چې په مجموع کې پامدې غونډه کې چې اوس روان دی آیا فکر کوي چې د زیانمنو هیوادونو سره لکه د افغانستان سره پاکستان څنګه هندوستان هم د دوی سره د پدې غونډه کې په هلارو باندې الاقل هغه څه زیانونه چې دوی ته رسیدي په هلارو باندې خبري وشي یا یو هلارو دوی په خپل په دې کانفرنس کې د نړۍ په شانو باسي
ګورئ دا کانفرنس د سې کانفرنس نه ده چې دې کې د هر ملک سره مستقیما کار وکړي تر څو د غوښتنزې واوري او د غوښتنزې حل کړي دوی په نړیواله کچه په میکانیزمو باندې خبرې کوي یو باس په دې کې دا چې موږ د اقلیم د بدلون سره څنګه خلکو ته سازګاري ورکړو بل باس په کې دا چې هغه ملکونه چې زیان لیدلی ده د هغوی یا هره ورځ د دې نه زیان ویني هغوی سره څنګه کومکونه وشي په مجموع کې دوی په میکانیزمو باندې کار کوي او دا میکانیزمونه یې ماسته راوړي دي او دا وجود لري
بله
کله کله په کانفرنس کې په دې خبرې کېږي چې هغه ملکونه په دې مورد کې کوم تعهدونه په تیر وختو کې کړي ګوري چې هغوی څومره خپل تعهدونه عملي کړي دي او په مجموع کې که هغه پرمختللي ملکونه دي او که وروسته پاتې ملکونه دي په مجموع کې د دوی هغه تعهد بولي میکانیزمونه وجود لري ولې د ملک په داخل کې په ملي سطح باندې باید موږ دمره ظرفیتونه ولرو ظرفیت باید ایجاد کړو تر څو وکړای شو له دغو میکانیزمونو ګټه ترلاسه کړو دا شی زه اوس نه وینم په دا موجوده نظام کې څه دوی دا کار وکړي
مننه کوم تبید مدقیق صاحب چې د اقلیم د بدلون په وړاندې د افغانانو هڅې هم باید زیات شي او بل خبره ده چې مونږ هم باید د راتلونکي لپاره د دې بدلونونو د سمبالولو لپاره ګډ کار وکړو په خیر اوسه کور مو ودان چې په دې بحث کې مونږ سره وایي سلامات اوسئ قدر مليدونکو د نن په دې خبرونه کې مو د طالبانو د رسنوي محدودیتونه او د اقلیم د بدلون پر افغانستان باندې اغیز وڅېړلې ممکن لرو چې تاسو له دې بحثونو څخه ګټه پورته کړئ وي د دې ټولو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ تر بلې خبرونه پورې له تاسو نه اجازه غواړم الله مو باندې I'm gonna make you mine.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم و فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. در این هفته شما را به تماشای فیلم مستند در مورد یک جوان 18 ساله افغان دعوت می کنم. رستم خیرخا، جوان 18 ساله افغان که مثل بسیاری از جوانان علاقمند ورزش است، اما می خواهد که به شکل حرفه‌ای و مسلکی به ورزش مورد علاقه خود که فوتبال است بپردازد. او به بازی فوتبال عشق دارد و با وجود شرایط دشوار مهاجرت و مشکلات مصمم است که فوتبال را به شکل حرفه‌ای یا مسلکی بیاموزد. مادر رستم یگانه سرپرست خانه اش با امکانات خیلی اندک به تربیت و پرورش 4 فرزند کوچکش مشغول است. رستم باید کارهای روزمره اش را طوری تنظیم کند که هم با خانواده خود کمک کند و هم هدف خود را دنبال نماید. توجه کنید به این فیلم کوتاه مستند صدای آمریکا در مورد این جوان مهاجر افغان.
خواهشات ما و خوابهای من نمی است که ما یک روز بتانم که از این فوتبال خود ما یک نام پیدا بکنم و یک ما نان حلال برس بیارم. فوتبال جان ما است. من میتونم که بخاطر فوتبال هر کار را قبول کنم، اما فوتبال علاقه دار نمیتونم، چون من سر خود اطمینان دارم و 100% میفهمم که اینمی کار را میتونم کرده و یک روز از این من یک درآمد میتونم داشته و انشالله که من میتونم. سلام، نام رستم خیرخواه است. از شهر زیبای کابل افغانستان هستم. 18 سال عمرم است. مدت 6 سال میشه در دلی جدید زندگی میکنم و مدت 4 سال میشه که در تیاگراج استادیوم فوتبال پروفشنالی تمرین میکنم. ما از بسیار خردی شوق علاقه من به فوتبال بود، گرچه فامیل من زیادتر بازی های رسمی را خوش داشتن، رسمی میخواستن که بکنم، مثلا بوکس یا تکواندو یا مویتای، و بعدا من همیشه شوق علاقه من زیادتر به فوتبال بود. از 5 سالگی که من در افغانستان در جمنازیما یا فوتبال میکنم، فوتسال دیگه با دوستای مبارک قایم یک جای میشدم، در پیش بلاک ما فوتبال میکردیم دیگه. بعدا امیر قم شوق من زیادتر شده به فوتبال و حالا ما میخوایم که یک پلیر خوب در فوتبال باشه. تمرینات ما خو دفته 3 روز است که ما روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به تمرین میایم.
عزیزی مفتر
نکن 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 نکن
نکن
دا فامیلی خود ما دا دلی جدید زندگی میکنیم. ما مادر جانم است، دو دانه بیدرکایم هستن و خوارک خوردم است.
وقتی که هندوستان آمدیم اولادا خرد بودن، ما وقت بلد نبودیم که مثلا مکتب دولتی کجاست، مکتب پرایوت شخصی کجاست، یا زیاد کورس ها رو تعقیب کنن. باز هم مکتب جای خود داره.
تو
مشغول
شدی؟
باز من شام بابا.
اونا زیادتر به خواب و آرزوی خود، هر کدام و هر کی یک خواب و دریم علایده داریم، هر کی خواب دریمش علایده است، و اونا از ما زیاد تقویه میشن، زیاد موتیویت میشن، مرک میبینن اونا میخوان که نمی یکم یک کار رو بکنن.
رستم از طفولیت زیاد با استعداد بود هر کار. یگانه چیزی که رستم جان میخواهد که در آینده باشه، میخواهد که یک فوتبالیست بسیار خوب باشه، یک بازیکن بسیار خوب فوتبال باشه. فوتبال بسیار دوست داره، آرزویش هم هست. در پولی از او درس و تعلیم خودم زیاد علاقمند است برش، و رشته خوبی که داره رسامی است. به رسامی بسیار علاقه زیادم داره، و تا جایی که میبینیم یک قسمت کار خود پیش آن برده. در افغانستان حالات قسم بود که اگرچه از ظاهر معلوم میشد که حالات خوب است، اما وضعیت افغانستان کلن خراب بود. یعنی روزمره انتحار بود، انفجار بود، هر طرف بمب انفجار میکرد، مردم حذیت بود و اختطاف طفلا بسیار زیاد بود. دیگه به او خاطر ما، چون خودم اوجا یک مادر تنها بودم امروی چهار تا طفلم، نمیتونستم زندگی رو به خوبی اوجا پیش ببرم. از خاطر نجات جان اولادایم و خودم، ما خیستیم به طرف هندوستان سفر کردیم و آمدیم. وقتی در هندوستان آمدم، من خودم 14 ساله بودم. در اینجا که آمدم بسیار خوب فیلم میکردم، بسیار آرام بودم، تا از هر نگاه سیف خدا فکر میکردم، و اینجا بسیار خوب از ماما. از افغانستان که فعلا خوب است، چون افغانستان به حد حالات خراب بود، نمیشد که آدم اونجا در اسپورت خود پیش بره. اگر اونجا در اسپورت تا پیش میرفتی، یک نفر یافت میشد که تو را مانع میشد، میگفت تو برات اینقدر پیسه پیشنهاد میکنیم، تو اسپورت الابتی میدان به ما بباز. باز خوجه نمیشد، افغانستان در دریم خود غلطی کردن نمیتونه، چون تو یک دریم داری که نمره پوره بکنی. و ایجا که ما آمدم، یک زیاد خوب فیلم میکردم، چون ایجا هیچ تو کارا نبود، رشوت خوری و چیزا نبود. ایجا همه که میتونست یک لیول بره، همه که میتونست به زور و تالنت خود پیش بره، و ایجا من بسیار خوب فیلم میکردم.
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند، و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا، هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
کل تمرینات ما داخل تیاگراج استودیوم است. دیگه روزمره ما از 4 بجه تا 7 بجه شام تمرین میکنم. فعلا خو قدر ما پروفشنالی پشت کلام چیز نیستم که با ما بتونه وای خوب بده. بعد ما کوشش خود زیاد میکنم، ما زیاد تمرین میکنم، ما زیاد کوشش میکنم که اگرای پیدا شه که مرا بتونه دیگه خوبتر بهتر ساخته.
رستم از همان ابتدا نیز از مهارت های اولیه فوتبال برخوردار بود. برای همین ما بر جنبه های تکتیکی او کار کردیم. بزرگترین نقطه قوت رستم سرعت و چابکی اوست. من اخیراً شروع به فرستادن او به بازی های محلی کردم و ما روی نظراتی که از سایر مربی ها درباره بازی او دریافت میکنیم کار میکنیم تا بتوانیم بازی رستم را بهبود ببخشیم.
اما طرف یک پلیر زیادتر میبینم زیادتر اسکلایش را تخیب میکنم نیمار است و خوشم میاد که از او دیده یاد بگیرم و یکان کار رو بتانم از خود جور کردم. فعلا حال خوب است، شکر. همگی ما بخش کار ما رسامی است، رسامی کار میکنیم، مینیاتوری، خطاطی. تو یه اسکیچ اپ دیکھ رہی ہے، یہ افغان بولد اولڈ وومن ہے جو سر نے میرے کو دیا تھا اسکیچ کرنے کے لیے. در پالی و کارا امروشانی کمک هم میکنم که من اگان جای بتانم اگزیبیشن بگیرم یا اگان تابلو یا خدا به نمایش بگذارم، چون از امون را اگان درآمد بتانم به فامیلی خود کرده.
در مورد رستم خوام زیاد فکر میکنم که باید امو آرزوهایی که داره برای خود برسه، چیزی که خوابهای ازیست از هر چهار اولادم. البته چیزی که آرزوهایی که در داخل یا دارن ما میخواییم که به آرزوهای خود یا برسن، اما وقتی که این حالات یا مشکلات اقتصادی سر ما میایه، ما کوشش میکنم که رستم یک قسم برش بگویم که یعنی حالی به خود کار پیدا کنه، وقت شست که به فامیل کمک کنه، اما وقتی که اگه در کار شوه باز از تمام فعالیت هایی که داره دور میشه.
بسیار خوب فیلم میکنم. کلان بودن در خانه یکم مسئولیت هم در دوش میباشته باشه آدم، چون وقتی کلان خانه بودی باید فکر طرف همه چیز باشه، طرف خرج خانه، طرف کرای خانه، طرف همه مشکلات خانه باید باشه، چون تنها مادر نمیتونه او کار پیش بره، چون پدر ما دور است از ما. بالای فامیل ما کلان خانه خودم است. و افغانستان زیاد چیزا یادم هست که مکتب میرفتیم، یک جای میرفتیم فوتبال کردن در پیش بلاک ما اینجا. افغانستان جایی است که مثل مادر ما زید. کشور مثل یک مادر میباشه بالای انسان. زیاد خوش دارم برم، اما تا وقت کارامی نشنم و پس در افغانستان بر نمیگردم، چون هیچ اوضاعی نیست که ما در اوجه پس بر بگردم. اگر ما پس پیلن بر بگردم به افغانستان، از پوره خوابهای ما میمانم. سو هر وقت که بخیر آرامی شد، باز من اون وقت پس در افغانستان بر بگردم.
جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما را به تماشای یک مستند دیگر صدای آمریکا دعوت می کنم. صدیق کپان، یک خبرنگار در هند، به خاطر انجام کار خبرنگاریش زندانی است. خانواده او برای آزادی کپان تلاش می کند. بیایید مستند کوتاهی را در مورد این خبرنگار با هم تماشا کنیم.
انشالله پدر به زودی خواهد آمد. جلسه رسیدگی به دوسیه در روزهای 12 و 20 اپریل سال 2022 و فردا تدویر میشه. بیاین نزد خدا دعا کنیم. بیاین نزد خدا دعا کنیم تا باعث شود که حقیقت آشکار شود، تا ای که ما در این دوسیه برنده شویم. وقت پدر تلفن میکنه از تو برادرانت میخواه که چی کاری انجام بده؟ اما طوری که پدر انتظار داره تو باید هدفهای بلندی داشته باشی. آیا او به تو نگفته است که صرفاً به این دلیل که او در زندان است تو نباید هرگز در درسایت کوتاهی کنی؟ پس خوب درس بخوان. او از تو میخواه که یک حقوقدان شوی، درست؟ بله.
آیا دسترسی شما به عدالت رد شده است؟ شما چه نوع عدالتی می خواهید؟
من عدالت می خواهم. من به قانون اساسی هند باور دارم.
دفعه قبل دخترم بسیار گریه کرد، چون می ترسیدم او طوری که صدیق دستگیر کردن مرا نیز دستگیر خواهد کنم. به خاطر او ترسید، او هرگز مرا ترک نمی کنم و همی دلیل است که مجبور شدم این بار او را با خود بیارم.
Good day, good day. original and extra chicken club.
بله ما باید برای پول مصرف کنیم ما با آی بی سینگ ملاقات میکنیم و سپس اینجا را ترک میکنیم
آمدن به اینجا برای شما یک مشکل کلان میباشد درست است؟
در مالاپورام بود در ناحیه به نام چماد ما در اونجا تولد شدیم ما تحصیلات ما در مکتب همونجا تکمیل کردم ما در یک مکتب دولتی تحصیل کردیم ما صدیقه بر بار اول در سال 2002 دیدم از طریق پیشنهاد ازدواج ما گفتن که او یک آدم خوب است اینطور شد که ما ازدواج کردیم در روز زمان او منعیس معلم کمپیوتر در یک مکتب خصوصی کار میکرد ما زندگی خوشی داشتیم ژورنالیسم و نویسندگی علاقه فراوان داشت. در روز زمان او در روزنامه تجاز کار گرفت. او به مدت یک سال برای آنها در کوشگود کار کرد. بعد او منعیس گزارشگر به دیلی منتقل شد. به این ترتیب او اونجا رفت و شروع به پوشش موضوعات خبری محکمه عالی کرد. اینطور بود که او به عنوان گزارشگر سر از دیلی در آورد.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید
زود ساعت 8 به ما تلفن میکنه. من منتظر تلفن او بودم اما او هرگز به ما تلفن نکرد. بنابراین من فکر کردم ممکن است او برای مصاحبه رفته باشه و وقت نداشته باشه که برای ما تلفن کنه. من تمام شب 5 اکتبر سال 2020 نخوابیدم. من همه شب برای پیغام نوشتاری و صوتی فرستادم. سراسر شب من مکررن تلفن را می دیدم. حدود ساعت 2:30 صبح من علامت های آبی کنار پیام ها را دیدم که به این معنا بود که او پیام های من را خوانده بود. بنابراین من به خاطری که او جواب نداده بود سر و بسیار عصبانی بودم. هیچ نمی دانستم که تلفن او پیش پلیس بود. کمی بعد تلفن خاموش شد. حقیقت با ماست. من میخواستم حقیقت را بگویم. فکر نمیکردم که سکوت ضروری باشه. سرفان هایی که مرتکب جرم باشن سکوت میکنن. چرا من باید ساکت باشم؟ اگر ما خطایی نکرده باشیم او به وظیفه اشراف. ما آدم پرحرف نیستم. این وضعیت مرا مجبور ساخته است که بیرون آمده آواز خود بلند کنم. من هیچ چاره دیگری نداشتم. حالا میفهمم که مردم چطور با این شرایط برخورد میکنن. از میان همه مقالات او برای پورتل خبری آژوموکام پلیس به صورت گزینشی بخشای خاص را درباره مسلمان ها برجسته نمود. اونا میگو که او صرف برای مسلمان ها صحبت میکرد. آن معلومات از کجا میاید؟ پس مقالات دیگر او که در آنها او آوازش را برای سایر اقلیت های قومی بلند کرده چی میشه؟ کسانی که در کنار ما هستند بیشتر هندو هستند. همسایه های ما هندو هستند. ما فکر نمی کنیم که او مجرم باشه. ما رابطه خوبی با او و خانوادهش داشتیم. حتی در روزهای عید غذا اول به خانه آنها فرستاده میشه و صرف بعد از او ما غذا میخوریم. چی ویشو باشه، چی نام یا مراسم ازدواج، ما همیشه به خانه یکدیگر رفت آمد میکردیم. ما هرگز خودم نیست هندو مسلمان نمیدیدیم. هیچ فرق بین ما وجود نداره. ما همیشه با هم سازگار بودیم.
نام من مزمل است. من پسر کلان سیدی کاپان هستم. من میخوایم انجینیر نرم افزار شوم.
من محمد زیدان هستم. من فرزند دوم سیدی کاپان هستم. من میخوام یک بازیکن فوتبال شوم. اما پدر همیشه به من میگفت که علاوه بر ورزش من باید به درس خواندن هم توجه کنم.
نام من مناز است. من فرزند سوم هستم. من میخوایم حقوق دار شوم. حتی پدرم نیز همیشه امیره میگفت.
یک روز به صورت غیر مترقبه آنها پدر ما را دستگیر کردند. ما ترسیده بودیم و در مورد آزادی او چیزی نمیدانستیم، اما مادر کنار ما بود تا روح ما را تقویت کند.
او قبلا کارهای خانه را انجام میداد و محدود با خانه و آشپزخانه بود، اما حالا علاوه بر کارهای روزمره او باید از خانه بیرون برد تا درباره دوسیه صحبت و با مردم ملاقات کنه. بعضی روزا او برای تعقیب امور مربوط به دوسیه و ای طرف و طرف میره و برای کارهای خانه وقت پیدا نمیکنه.
اتحادیه خبرنگاران فعال کرالا از همه ابتدا همراه ما بودند. من نگرانی خود با اونا شریک می سازم و اونا یک کمیته همبستگی دارند. آقای چکوتی و شمار از افراد دیگه از لحاظ مالی هم به ما کمک کردند و به ما جرأت دادند که تا امروز ما این دوسیه را پیگیری و تعقیب کنم.
خب او و تعدادی دیگر دستگیر شدند و ابتدا به تخلفات کوچک متهم شدند، بعد تخلفات جدی به آنها اضافه شد. من از کلمه دوسیه سازی استفاده نمی کنم، اما می گویم او باید بیگناه تلقی شود مگر آنکه شواهد قابل ملاحظه علیه او موجود باشد. تا آنجایی که من می دانم بر اساس اسناد موجود من هیچ چیز ندیدم که ارتکاب این جرایم توسط او را تثبیت کند.
NP چکوتی، اعضای کمیته همبستگی، شاید اعضای اتحادیه خبرنگاران فعال کرالا ملاقات کنیم. بعد از گفتگوها با اونا ما بلکنو رفتم. آنها در تمام این مدت به ما کمک کردند. بعد از بازگشت از لکنو من نتونستم با اونا ملاقات کنم تا در مورد اقدامات و مسائل مالی صحبت کنم. بنابراین ما امروز با اونا برای ملاقات میریم.
خب سفر چطور بود؟
خوب بود. فکر میکردم نمیتونم را ملاقات کنم، اما بالاخره تانستم، اگرچه همه میگفتن که ممکن است او را دیده نتانم.
این نخستین بار است در یک و نیم سال گذشته که او شوهرش را در زندان لکنو ملاقات کرده است. حالا او چطور است؟
وزنش کم نشده، اما بسیار خسته به نظر میرسه.
او همراه شما بود، درست است؟
بله بله.
پدرت چطور است؟ خوشحال است؟
ما به او گفته بودیم که ممکن است پدرش را دیده نتانه.
او عمدتاً از محکمه عالی هند گزارش می‌داد. اغلب گزارش‌هایش بر مشکلاتی که اقلیت‌های هندی، دلیت‌ها و سایر مردم با آن مواجه بودند متمرکز بود.
دوسیه کاپان دوسیه اول نیست و آخری هم نخواهد بود. این بخشی از یک تلاش هماهنگ توسط مقام هاست برای خاموش کردن رسانه ها، بخصوص فعالان مستقل رسانه ای، افرادی که جایگاهی خوبی دارند، افرادی که خبرنگار هستند، کسایی که ورزش های خبرنگاری پایبندی دارند.
عدالت به تاخیر انداخته میشه، مسئله ای است، اما من امید نیستم. من مطمئن هستم که حقیقت یک روز آشکار میشه.
بیننده عزیز، مستندی را که تماشا کردید بیانگر گوشه از زندگی یک خبرنگار مسلکی و پابند به ارزش‌های خبرنگاری بود. قضیه کاپان نخستین نیست و آخرین نیز نخواهد بود. و اما در اینجا میرسیم به پایان فیلم‌های مستند این هفته صدای آمریکا. سپاس از توجهتان. تا پخش مستند دیگر شما همه را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.